ستړې مشه د ماسپخین دو بجې شوې دی او په دې خپرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. تر درې بجو په دې خپرونه کې درته خبرونه لرو، له خبرونو وروسته رپورټونه دي او په دویمه نیمایي کې درته د مشال تر رڼا لاندې باس وړاندې کړو. نو په سر کې خبرونه اورو چې زموږ همکار احمدالله تاسو وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسله والو څلور امنیتي سرتیری وژلي دي. په پاکستان کې مخالف او سیاسي ګوندونو د ملي امنیت تګلارې په منځوري نیوکی کړي او د امریکا ولسمشر نن د روسیې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نامعلوم وسله والو څلور امنیتي سرتیری وژلي دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو نن په کرکنه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړ. تر وسه کمی ډلې د دې برید ذمہواری نه ده منلې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا د یوې میاشتنی اوربند لپاره تر رسیدو راهسه د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. د دسمبر په 9مه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته ویلي ول چې په میرعلي چوک کې وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د دسمبر په 25مه هم په شمالي وزیرستان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې یو عسکر وژل شوی او و نور جوبل شوی ول. د دغو بریدونو ذمہواري هم چا نه ده منلې. د پاکستان په پارلمان کې ځینې مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلاره رد کړې او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخستل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلاري منځوري ورکړې و. غونډې ته د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د پالیسۍ د مهمو برخو تفصیل په وړاندې کولو سره ویلي وو چې د ملي امنیت تګلاري موخه د پاکستاني وګړو ساتنه، خوندیتوب او وقار باوري کول دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قامي اسمبلی غړي احسن اقبال پرون مشال ویډیو ته وویل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو له مشورې په غیر جوړه شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی هم پرون مشال ویډیو ته وویل چې د واکمن تحریک انصاف ګوند اخلاقي او سیاسي ذمہواري جوړیږي چې له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي. خو د تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو نیوکې رد کړي او وایي چې دوی د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د ګېدو منګلو او د پیوړ الیزو ترمنځ د ځنګل شخړې هواري لپاره پرون یو وار بیا جرګه وشوه. حکومت د دوه نوډلو ترمنځ لانجه حل کولو لپاره دولس کسیزه جرګه جوړه کړې ده چې پرون یې دریم نشستو. د جرګې غړي او ځایي قبایلي مشر ملک سلیم خان پرون مشال ویډیو ته وویل چې جرګې په اف سي قله کې د دوه قبیلو مشران سره کېنول او له یو بل سره مخامخ خبرې وکړې.
دو او د حکومتي چارواکو په مانس کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګه وشوه چې هغه کې د الیزیو خلک هم موجود او د منګالو کسان هم موجود.
دا لومړی وار دی چې د دوه قبیلو مشران له یو بل سره د مسلې حل لپاره مخامخ خبرې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د ګېدو منګلو او د پیوړ الیزو ترمنځ له ځنګله لرګي پرې کولو په سر د روان کال د اکتوبر په 3مه جګړه پیل شوې وه چې 15 ورځې روانه وه. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وایرس وبا د سار دفتر مشر وایي د کرونا واکسین اخیستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم کړی دی. ډاکټر اکرام الله پرون مشال ویډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د صوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي. د نوموړي وینا وه چې په صوبه کې د واکسینو بهیر په ښه ډول روان دی، خو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځینې ستونزې موجودې دي. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي ویل چې ګواکې د قبایلي ضلعو زیاتره وګړي او په تیره ښځې د شناختي کارډ نه لرلو له وجې د کرونا واکسینو له اخیستو پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت ملي ادارې یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت د دسمبر پر 28مه ویلي وو چې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 کیسونو تصدیق شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کوي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د یوکراین پولیس سره نږدې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې مسکو له واشنگتن څخه پراخ امنیتي ضمانت غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې سفارتي روابط هم شامل دي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د امریکا او روسي چارواکي د مسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي. د مذاکراتو ته سر له وسه تیاری روانه ده. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
او احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې یو سات کې په دوه منی مای کې درته د مشال ترڼا لاندې باس په تکراری ډول وړاندې کوو. خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. د شمالي وزیرستان په میرلی کې نن د نامعلوم وسلوالو په برید کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لړی وتویل چې وسلوالو په کرکنه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو دغه برید ترسره کړی دی. پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې 3 هدفي بریدونه شوي چې یو شمیر لسی وګړو امنیتي سرتیرو ته پکې د سر او مال زیانونه اړولي دي. نور حال د عمر وزیر پر رپورټ کې.
امنیتي چارواکي وایي چې نن په میرلي کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو برید شوي چې څلور سرتیري یې په دغه برید کې وژلې. یو امنیتی چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرعلي کرکڼه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیري سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهی فرحان وژل شوی دی. امنیتی چارواکی وای چې سیمه کې امنیتی عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لورینه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دی راغلي. د دسمبر په 25 نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتی عسکر وژل شوی وو او او نور ژوبل شوی ول. هم دا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 29 نیټه شمالی وزیرستان میرلی کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایی پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرلی پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرلی چوکې ځایی پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر راکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې. د موکې څخه په تیښته بریالی شوي. پولیسو د نامعلومو ضد مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8 نیټه هم میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 6 نیټه هم میرعلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیري یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلې وو. د برید ذمواري لا چا نه دی منلی. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د واکمن ګوند تحریک انصاف مرکزی کابینه د قومي سلامتۍ د پالیسۍ منظوري ورکړې ده او د قومي سلامتۍ د پالیسۍ د 2022 کال نه راتلونکو څلورو کلونو لپاره به وي. خو د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د هغوی سره چا په دې مهمه مسله کې مشوره نه ده کړې، نو ځکه پر ضد اوس هغوی په احتجاج دي. د اپوزیشن ګوندونه پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون وایي د بندو کمرو تر شا شوې پرېکړې به هغوی هېڅکله ونه مني. خو د واکمن تحریک انصاف افغان سینیټر فدا محمد مشال اډیو ته ویل چې مخالف ګوندونه اوس د هیواد په امنیت باندې هم سیاست کول غواړي. له پیښور شبیر جان پر دې موضوع رپورټ لري.
دا دسمبر په 20 نیټه د پاکستان نېشنل سکیورټي کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینه د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتۍ پالیسي منجوري ورکړه. او مخالف گوندونه د دې مخالفت کوي او وايي په احتجاج دي. دوی وايي ځکه مخالفت کوي چې پارلیمان کې ناست مخالف سیاسي گوندونه د هیڅ نه حکومت نه دی خبر کړي چې دا پالیسی چا اوصله لپاره جوړه کړې ده. دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے دا قومی اسمبلی غړی او پخوانی وفاقی وزیر احسان اقبال دا دسمبر پا نهویشتمه مشال لیڈو ته ویل چې قومی پالیسی هغه ته وای چې دا قوم په پورا نمائندگی جوړ شي نه چې په بندو کمرو کې سو کسان.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی وی چدا ہغی پ جوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑ دا ہغا نہ پا پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددی پاڑا مخالف گندونا پا اعتماد کے خستل شوی دی. بندو کمرو کے چکم پالیسی جوڑ شی ہغی تا قومی نشی ویرے تر سوچ ٹول متعلقہ خلق دا ہغی پا جوڑا ول کے شامل نشی.
کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا.
دا پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرمن خان تنگی وائی چی قومی پالیسی جوڑولو پا وقت دا ملک دا وزیر اعظم دا سیاسی او اخلاقی ذمہ واری وی چی پارلیمان کی کینی او دا ٹولو پارلیمانی گندونو سرا پا دے صلاح مشورہ وکڑی. خو عمران خان دا سے حس نہ کوی خوبیہ دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فدا محمد وائی چې دا اوس هم دا سینیٹ او قومی اسمبلی سیشن روان دی او هر څو د مخالف ډلو سره پسلا کیږي. خو په دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي.
هر خبره باندې دا د مخالفت نه علاوه پر خبره دي چې اغه د ملک او د قوم او یا د عوام متعلق سوچ نشته. دا څه خبره نشته چې موږ نن هم ورته تاسو نه دروازې کولاو دي او هغه کې هر قسم اپوزیشن
دسمبر دا امنیت قومی سلاحکار محید یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلو چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولس او اقتصاد دی د تیر او کالو نه پرې کار روان وو او د هر چا سره دا سلام مشورې ورسته جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
دا پاکستان په سینټ کې مخالف ګوندونو د شناختی کارډونو د جوړولو قومي ادارې نادرا څخه پوښتنه کړې چې دا امنیتي ادارو ریټایرډ افسرانو فیرست یا نمونه دی په ډاګه کړی چې په هغه اداره کې بیا نوکری ورکړل شوې. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ایوان ته ویل د ریټایرډ پوځیانو برتی کول د تعلیم یافته ځوانانو مستقبل سره د لوبو په معنا ده. خو واکمن تحریک انصاف کن وزیر مملکت علي محمد خان ایوان ته ویل چې په دې لړ کې به پوره معلومات شریکوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس نومې ادارې په سپټمبر کې په سینټ کې یو راپور جمع کړو چې تر مخې په هیواد کې 2.1 کروڑ کسان بے روزګاره دي چې 40% هغه ځوانان دي چې لوړې زده کړې هم ترلاسه کړې دي. نور تفصیل شاهنواز ترک زیره کوي.
په سینټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوی حکومت دی په نادره محکمه کې د هغه تنانو چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی او په دغه محکمه کې بیا نوکران شوی پوره معلومات دی ورکړی شي. سینٹ کی دا خبر هم شوی په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بے روزګار ګرځي او ریټایر شوی خلک یو وار بیا په نوکرو اخستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي. د دسمبر په یو کم درشمه په سینٹ کی دا خبر د جماعت اسلامي صوبای امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچتا کړه
کې جو ریټایرډ عام فورسز کې ملازمین ہے نیوی، آرمی، ایئر فورس.
دا چې د مسلح پوجونو ریټایر شوی ملازمین دي د نیوی، ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادرا کې نوکران شوی د هغه شمیره دی خودل شي. زه اټکل کوم او زما د معلوماتو په مطابق ګڼ شمیر کې د سکیورټي ادارو ریټایر شوي افسران په نادره کې یو وار بیا خستل شوي. حال دا دی چې پاکستان کې بیروزګاری په زیاتېدو ده. زمونږ ګڼ شمیر تعلیم یافته ځوانانو لپاره نوکریانې هم نشته.
نادره
هغه محکمه ده کومه چې د پاکستان پاکستان د خاریانو د شناخت رجستریشن کوي، معنا شناختی کارډونه د ماشومان فارم بی او نور جوړوي. د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری زیاته ده، هم د سینټ اف پاکستان د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټې ته د ستمبر په 20مه د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورټ وړاندې شوی. دوی په کې لیکلي پاکستان کې په بیروزګار خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته هم تر دغه نیټې پورې بیروزګار دي، چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي. پاید په سینټ کې دغه کمیټې ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو پسې هم ګرځي خو د بیروزګاری د وجې د ماسترین وروستو ایم فیل او یا په پی ایچ ډی کې داخلي اخیستی وي د بیروزګارو په دې شمیره کې نه دي شامل. پاید د سینټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ دننه د چپړاسي د یوې نوکری لپاره 15 لاکه خلکو درخواستونه ورلېږلي چې پکې د ایم فیل نومې ډیګری والا تنان هم شامل وو. د پیښور تحقیقاتي صحافي غلام دستګیر هم د دسمبر په 9 مشال رډیو ته وویل د سیویلین ادارو نه د فارغ شویو خلکو د پاره خو د دوباره نوکر کېدو بندیز شته، خو د سیکورټي ادارو لخوا د ریټایر شویو په دوباره د نوکری او بندیز قانون نشته. غلام دستګیر په دې حواله وړاندې ځینې رپورټونه هم تیار کړي.
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایستا کوډ 2000 وي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه ته بیا په وفاقي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي، حتی کې دا غي د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته، خو دا غي د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم به فالو کول ضروری وي. هم دغه رنگ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټس اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ترانسفر رول سی دی، یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
د پایټ له خوا په هغه سروې کې ویل شو پاکستان کې په 2020 کې د بیروزګار شو خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده. په سنټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې څه 4000 خلک کار کوي، د کې شپږ تنان د نورو محکمو دغل تر لګول شوی دي، خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس د سیکورټي ادارو لخوا په نادرا کې نشته. نوموړي مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلي کته دا غواړي چې د ریټایر کېدو وروسته دوباره په نوکری او اخستل شوی ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي، او دا غواړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سیکورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شوی. نو دا نوې سوال دی، موږ به معلومات کو او درته به معلومات درکو. هغه وخت چې مشتاق احمد خان په سنټ کې دغه سوالونه پورته کړل، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ او دوی غوښتل باید د ریټایر شویو تنانو شمیر د دوی د نوکرو نویت د دوی به کار څوي او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره اخیستل شوي. د دې سوالونو ځوابونه دې هم ورکړی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
او د خیبر پختونخوا حکومت له حزب اختلاف سره په مشوره د قبایلي زلو د پروژو ملازمینو د مستقل کول لپاره قانوني مسوده تیار کړې ده. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي ډیر زر به دا قانوني مسوده له اسمبلی نه په متفقه توګه منظور شي. د قبایلي زلو د پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان پرون مشال لډیو ته ویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي زلو له 3000 زیاتو ملازمانو ته ملازمتونو ته مستقل حیثیت ورکړل شي او په زمشوي قبایلي زلو کې د یو 23 پروجیکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به هم حل شي. نور حال له پېښور غلام غوس په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانیو قبایلي سیمو کې د 23 پروجیکټونو د کارکونکو د مستقل کولو لپاره قانوني مسودې ته حتمی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د صوبایي سملای پر روانه غونډه کې د دوی د مستقل کولو قانون د اسمبلی نه منظور شي. په دغه اړه د پخوانیو قبایلي زلو د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان د دسمبر په 9مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي زلو د 3000 نه زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړي شي او په زمشوي قبایلي زلو کې د پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به حل شي.
کله نه همشتي کله شپږ مشتي کله اته مشتي دی ډی بی لاندې زمونږ تنخواګانې به لیټ وي او کله به پی سی 1 ایکسپایر شو دا غیر پر وزن نه به حل تل کې دی. هر کال به مونږ ته دی ایکستنشن ملایږي نو چې دا مونږ ریګولرایز شو نو ان شاء الله د ټولو مسلې نو به مونږ ته چټکاره حاصل شي. نو دې کې به مونږ 3449 کسان د پټا کسان هم ریګولر شو.
د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو د قانون لپاره د خیبر پختونخوا په اسمبلی د واکمن او حزب اختلاف په غړو مشتمله یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې شوې ده، او په دغه اړه د دسمبر په 18 نیټه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه. د غونډې وروسته د دغه کمیټه یو غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اول به د یو سل یوشتو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو قانون سازی د اسمبلی نه منظور شي، او وروسته به بیا پاتې د پروژکټونو ملازمین هم په دغه قانون کې د بدلون د لارې مستقل کولای شي.
په دې کې به بیا مونږ بیا بدلون راوړو، مطلب امندمنټ ما راوړو، هغه به هم بیا پکې مستقل کېدل شي، پرمننت کېدل به شي. ټولې ښې خبرې وې د قبایلي ولس د پاره، ځکه چې څه درې نیم زره کسان دا دي او د نورم چې وشي نو دا تقریبا څه کم 15,000 کسانو ته رسي چې دا به ټول پاخه نوکران شي او پرمننت به شي.
د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي لخوا په خپور شوی یو ویډیویي بیان کې ویل شوی دی چې زر تر زره به د صوبایي سملی نه د هغه ملازمینو د مستقل کولو قانون منظور شي د کومو پروژکټونو چې په دایمي توګه په قبایلي ضلعو کې د بیلابیلو سرکاري محکمو سره په شریکه کار کوي. د پخوانیو قبایلي سیمو هغه ملازمین چې د ډېرې مودې نه په بیلابیلو پروژو کې کار کوي د هغوی لپاره دا زیری دی چې د دایمي حیثیت د پروژو د کارکوونکو د مستقل کولو منظوري وشوه، او نن یا سبا به یې د اسمبلی نه منظوروو. یاد دی وی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو نه وړاندې په دغه سیمو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ملازمینو به د فاټا سیکرټریټ لاندې کار کولو، خو د انضمام وروسته فاټا سیکرټریټ ختم شو او د بیلابیلو محکمو او پروژکټونو ملازمین خپلو اړونده صوبایي محکمو ته وسپارل شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په کورم کې د ګیدو منګلو پیواړه لزیو ترمنځ د ځنګل ملکیت شخړې حل کولو لپاره یو واری بیا جرګه شوې. په جرګه کې په اول وار دواړو قبیلو مشران ول یو بل سره مخامخ خبرې کړي. د جرګې یو مشر حاجی سلیم خان پرون مشال لړیو ته ویل چې دولس کسیزه جرګه به دا شخړه هواره کړي. قسم دا مسله حل شوې نه ده، خو د جرګې وروسته حالات عادي حالت ته په ګرځېدو دي. په کورم کې د اکتوبر په میاشت کې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځنګل د ملکیت په سر جګړه شوې وه چې د دواړو غړو نه لدیر شو زیات کسان یا مړه یا هم ژوبل شوی. د دې مسلې د حل کولو لپاره د تازه حالو ځلونه مطارق اورګزه په دې رپورت کې خبروي.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه پورز د حکومت دولس کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوې چې پر متنازع ځنګل د ګیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د هغې جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وای پرون د ډمو خور په اف سی کې لکې دواړه فریقین مخامخ کېنول او هغوی یو بل سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. ملک حاجی سلیم خان اورکزی زیاتوي که څه هم د ځنګل پر سر راپورته شوې شخړه لا هم نه ده حل شوې، خو دا ده چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کېناستو پس هغلته ماحول د جرګې لپاره ډېر ښه شوی دی.
کومه جرګه دی چې هغه د ګیدو او د پیواړ الیزی په منځ کې مقرره دی، چې هغه دولس کسیزه د شپې کسان اپر نه شپې کسان لور او سنټرل کورم نه دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګۍ کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوه جرګه وشوه چې هغې کې د الیزی خلک هم موجود او د منګلو کسان هم موجود وو. څه هغه مو په یو ځای باندې کېنولو او په خپل منځ کې خبرې وکړي.
حکومت د زیارت پورز د ځایي مشرانو دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغوی به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغلته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کېناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړي. د ټوپکیو حاجی سردار حسین مشال لوډیو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زره روباسي، ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهه پورز به دوی یو ځل بیا د دل لپاره راجمع کیږي چې هغلته د موکې ځای وګوري او جایزه واخلي.
دغه کالات غوډ کړکیچن وو هم دغه حالات خراب وو چې نقصان شوه دي. مو کوشش کوو چې دا نستی سره د زر نستینه حالات خطر اپ تلول شي. ان شاء الله کاغذات مال په مطابق مو کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. مو دا ته پر اعتماد یو چې ان شاء الله طرفداري بنه کوو کوم چې حق دې په کور دې ساکو باندې خبري وو.
په کورما کې په 2 اکتوبر د ګیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز لا ځنګل لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شوه چې په کې 14 تنمړو او 15 نور زخمین شوی ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تګ را تګ لارې اتړلې چې ورسره هغلته حالات کړکېچن وو. خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دی، خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
وسم یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سر دفتر مشر وای د کووېډ-19 یا د کورونا واکسین اخیستو لپاره د شناخت کارت لرلو شرط ختم شوی دی. د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی سره کوي د صوبیا غټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 12 کالونه پورته دي. پروستیو کې داسې رپورټونه خبره شول چې ګواکې د قبایلي زلو زیاتره وګړي په 13 بیا مېرمنې د شناخت کارت نه لرلو له وجې د کورونا واکسین اخیستو پاتې کی. په خیبر کې د کووېډ-19 واکسینو د کمپاین مشر البته شکایت کوي چې د دې ضلع د پام وړ شمېر اوسېدونکي لا هم واکسینو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نو تفصیل د هارون بچانه.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د دسمبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل د کووېډ-19 واکسینو اخیستو لپاره د شناختي کارت لرل نور ضروري نه دي. نوموړي زیاته کړه په ځینو قبایلي ضلعو کې د دوی د واکسینو کمپاین د توقعاتو مطابق روان دی.
اوس 12 کال نه بره مونږ لګو. 12 کال ماشوم سره شناختی کارت نه وي، ایون فارم دی نه وي، خو مونږ هغه تم لګو. نو اوس هغه شرطونه مونږ د ان سی او سی په وینا باندې ډیر ریلیکس کړی دي. دا څه مسله نشته چې اوسړي و ویکسین کول غواړي او هغه سره شناختی کارت نه ودی بوته ویکسین نه کوي. انٹری بکیگی مینول انٹری فور نقصان ہے صرف دار جی دیکھو جتا باہر تزیم تے باغ الیکٹرانک سرٹیفیکیٹ ملاوی گی دا اچھا کم دا نادرا جنریٹڈ دے دا زمون پر دغه کم علم کم دا چ زمون پر قبائلی سیما کی دا زنانو شناختی کارڈ نو بالکل ہم نشتر تے سڑوں بیا ډیر کم دی کورم ایجنسی چې دا هیله ویکسینیشن ریټ ډیر خدي د نورو مقابله کی دا اور اکزور ریټ ډیر زیات خدي او بیا پاتې دي نو هغه زموږ نارت ساوت وزیدستان پاتې دي خیبر هم د سی اپ ټو د مارک ویکسینیشن نه دی.
د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی پلان لري چې په خیبر او دوړ وزیرستانونو کې د کووېډ-19 واکسینو په اړه د عامه پوهاوی کمپاینونه وچلوي. د خیبر لپاره د واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وویل د دوی د هڅو باوجود د دې ضلع د پام وړ شمېر اوسېدونکي کورونا واکسین اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نوموړي زیاته کړه د کمپاین د کامیابۍ لپاره د سیمې د علماو او د جماعتونو د ملا امامانو مرسته اړینه ده.
بالکل خلق تے د دینه یریږي ایجوکیټډ کسانم کلی د دې چاغوم ضرورت نه کوي او کوشش کوي چې مطلب انټرالو کی چوکو او نشي ویکسینیشن زیات تر د افواګانې چې کوم خوريږي نو د مین وجه دا زګه چې خلکو سره خودمره علم نشته هغه خپويږي نه مونږ په کمیونټي لیول باندې خپل کوششونه کړو خلکو اویرنس او هغه کوشش کړو خو په دې کې علما او امامان د مسجد او د مدرسو ولا انوالو شي او غوړ تقریرونه او هغه کې نو کې دی شي بیا د خلک د دې شي هغه د ویکسینیشن ریټ زیات شي.
پاکستانی ډان رسپانې د دسمبر پر 19 د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله خبر ورکړل چې د نهې پر ورځ په دې صوبه کې د کورونا وایرس له لاسه 2 کسان مړه او 18 نور ورباندې اخته شول. خبر زیاتوی د امحال د صوبې په بیلابیلو هسپتالونو کې د کووېډ-19 110 ناروغان بستر دي چې لاغو 15 په وینټیلیټرونو دي. بلخوا د باجوړ لپاره د کووېډ-19 واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر شفیق احمد مشال لډو ته وویل چې نه یوازې د دوی کمپاین په خطو روان دی بلکې له وجې د سیمې خلکو ته د شناختی کارت جوړولو چارې هم اسانه شوې دي.
زمو واجوړ کې 72% دا سیزن نه ویږي دا غي به دا شادي کارت بني جوړ باقي د ټولو خلکو زمو سره دلته میجورټي خلکو جوړ دي او چې کوم خلکو جوړ نه دي پلس پوینټ دار دا غي د پاره چې کوم موږ ویکسینیټ کو دا غي موږ ډیټا واخلو موږ نه تر والا سره خبره کړی دا چې کوم کس موږ فرست ډوز کو او چا شادي کارت جوړ نه وي تاسو په پای کې هغه سره اساتیا به ورته کوي په فرست پرایورټي باندې د کارت جوړوي نو هغه د کارتونه هغه بیا په سکندوز د پاره تیار شي وي ټوټل 160 ټیمان موږ چې دلته د خپل ډیسټریټ د پاره دا اوټریچ ټیمان دي چې دا خلکو ته ځیک او کور په کور ګرځي چې حالت زمونږ څوک دا چې پاتې نشي د ویکسینیشن ټارګټ دا شپږ لکه خوښه آبادی زمونږ چې د نو هغه به موږ ویکسینیټ کوو څه څلور لکه کې موږ اوس روان یو الحمدلله.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر احسان الله وایي دوی د صوبې د ټولو وګړو د واکسینولو هدف ترلاسه کولو ته نږدې شوي، خو په خبره چې د دې لپاره ضروری ده چې خلک د کورونا وایرس خطر جدي ونیسي او ترې نه د ژغورنې په چارو کې د حکومت مرسته وکړي. د د پاکستان د صحت کمی ادارې ان آی ایچ په عین وخت کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د شتون پخلی کړی دی. د ادارې په بیان کې د پاکستان پر وګړو غږ شوی چې له وایرس د حفاظت لپاره هرو مرو دوه وارې واکسین واخلي او تر اړینې وقفې وروسته دریم یا بوستر واکسین هم ولګوي.
دا مشال ریډیو دا.
اور دن کو درنگ سات لا پپی خبر کی د ماسپخین دو نیم بجے کی دن کی دی احمد اللہ سٹوڈیو تراغل دے او تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوي.
د شمالی وزیرستان په میرالی کې نامعلومه وسله والو څلور امنیتی سرتیری وژلي دي. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې وسله والو نن په کرکنه سیمه کې پر امنیتی سرتیرو برید وکړ. تر اوسه کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. پولیسو د نامعلومه وسله والو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان پارلمان کې ځینې مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلاره رد کړې او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی وي. د پاکستان وفاقی کابینه د دسمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې و. د خیبر پختونخوا په کور مزیله کې د ګېدو منګلو او د پیوړ الیزو ترمنځ د ځنګل شخړې هواري لپاره پرون یو وار بیا جرګه وشوه. حکومت د دوه نوډلو ترمنځ لانجه حل کولو لپاره دولس کسیزه جرګه جوړه کړې ده چې پرون یې دریم نشستو. دا لومړی وار دی چې د دوه قبیلو مشران له یو بل سره د مسلې د حل لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وایرس وبا د څار دفتر مشر وایي د کرونا واکسین اخستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم کړی دی. ډاکټر اکرام الله پرون مشال ویډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د صوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي. د نوموړي وینا وه چې په صوبه کې د واکسینو بهیر په ښه ډول روان دی خو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځینې ستونزې موجودې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کوي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د یوکرين پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دوه هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې مسکو له واشنگټن څخه پراخ امنیتي ضمانت غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی پرون په یو بیان کې وویل چې دوه مشران به پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې سفارتي روابط هم شامل دي.
احمد الله او چې تاسو ته د خبرونو لنډیز دراورو اوریدونکو اوس درته ونې ز خبرونه لرو د مشال ترنا لاندې بس د خبرونه تاسو د چرشنبه په ورځ یعنی پرون په ژوندۍ بڼه اوریدلې و او نن په تکراری توګه اوریدې شي د خبرونه قرب احمد شاه اعظم
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ورځ په خیر. احمد شاه اعظم او د مشال رادیو اونیز خبرونه د مشال ترنلان د بحث ته مو هرکلی کوم. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل دی چې د 2022 کال د جنوري له 15 نیټې به د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي د ډسمبر پر 28مه د لاړکانې په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو څورلسمې تلین غونډې ته په وینا کې پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې موجوده حکومت ولسته په اسانتیا ورکول کې پاتې راغلی دی. تر دې وړاندې پاکستان له یو شمېر حکومت مخالف ګوندونو جوړ اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم اعلان کړی و چې د مارچ پر 28مه به اسلام آباد ته د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. خو د دې هر څه په خبرګون کې بیا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د دسمبر پر 28مه په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې دوی حکومت به خپل 15 کلن آئینی مده پوره کوي چې په 2023 کال کې پای ته رسیږي. نوموړي ویل چې د حزب اختلاف ګوندونه له تیرو درو کلونو راهیسې یوازې اعلانونه کوي او څه ډول لاسته راوړنه نه لري. نن پر همدې موضوع بحث کوو چې د حکومت مخالفه ګوندونو احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، او آیا دغه احتجاجونه د پاکستان مرکزی حکومت ته سرخوږی جوړولی سي او کنه. په بحث کې زموږ لومړی میلما په اسلام آباد کې میشت د پاکستان وتلی خبریال او تجزیه‌نگار حسن خان دی. ورسره زموږ دوهم میلما محمود جان بابر دی چې په پېښور کې خبریال دی او د پاکستان پر سیاسي حالاتو نظر ساتي، خو هغه به وروسته په خبرونه کې برخه اخلي. لومړی حسن خان ترازو. حسن خان صاحب، تر هڅه وړاندې خو ستاسو مننه کوم چې په خبرونه کې برخه راسره اخلي. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د حزب اختلاف ګوندونو تر دې وړاندې هم د حکومت پر ضد احتجاجونه او مظاهرې کړي دي، دا ځل د دوی اعلان کړي احتجاجونه له پخوانیو هغو څومره بیل دي، څومره جدا دي؟
ډیره مننه تاسو د مشال ریډیو چې سمرا ورګم کړي هغه ته هم سلامونه ونه کړي. دا د چې لکه تاسو خیال کړی کله چې پاکستان ته کې انصاف چې کوم دی چې کله په اپوزیشن یعنی د مخالف دلی سیاست کو کاغه ته مو یاد اغه نه مخکې یا وس چې کوم دی نو اپوزیشن لکه تاسو څنګه په خپل انټرو کې ویل چې پیپلز پارټي والا هم اعلان کړی دی چې راغو په لاهور نه د دې نوی کال نه چې کوم دی هغه باکې دا اغاز کی د حکومت خلاف د تحریک او دغه شان په کوم چې پاکستان ډیموکراټک موومنت چې پاره کې پاکستان مسلم لیگ جی یو آی او سنورې وړې سیاسي جماعتونه پکې دي هغه الله دې په مارچ کې چې کوم دی مخکې نه په د برشتم د مارچ نه چې کوم دی د حکومت خلاف د لانګ مارچ دا کړی دی. او زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان کوم ځاله سیاسي ګوندونه دي په خاصه توګه باندې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ دی د کله چې د مشرف دور په هغه ټیم کې دی او چارټر ساين کړو وغه ته وی سی او ډی یعنی چارټر اف ډیموکراسي د جمهوریت د لپاره یو دی او فریم ورک چې کوم دی چې دا به موږ مستقبل کې به موږ سکو ځکه د پاکستان سیاسي تاریخ چې کوم دی وخت په وخت هغه ډیر زیات خراب پاتې شوی دی. نو هغه کې دا یو پوینت وو چې یو حکومت هم چې په جمهوریت طریقه هغه حکومت ترلاسه کی کاری او پارٹی هغه له مونږه پنځه کال چې کوم دی ورکو چې دی پنځه کال تیر کی نو اوس دې کې دوه خبرې دي مثلا یو خدای دا چې پارلیمنت ختمول لکه دې تیر دوه حکومتونه چې د پاکستان پیپلز پارٹی او د پاکستان مسلم لیگ چې کله هغه په اپوزیشن کې یا په دغه کې بونو د وزیر اعظم د پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم هم پنځه کال پورا نکلو د عدالت یو فیصله اعلان دي چې کوم دی هغه دوه دې نمبر تر پر شو بیا د پاکستان مسلم لیگ چې کله نواز شریف او هغه هم هغه خپل پنځه کال پورا نکلل او د عدالت یو فیصله د هغه چې کوم دی هغه ښکار شو. هو حکومتونه چې کوم د دوانو د پیپلز پارٹی حکومت هغه خپل پنځه کال پورا کړل او د پاکستان مسلم لیگ حکومت چې کوم هغه هم پنځه کال پورا کړل. تاسو کوم وګوره نو پاکستان سیاست کې چې کوم دی کافي حد پورې هغه پختګي راغلی ده. دوه سیاسي ګوندونه چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نو کوم دی وګوري نو دی دا حکومت چې کوم دی دا لری کوي ځکه چې په ډېر کم اکثریت سره یعنی شپږ دي کو ام پی دی چې د هغه په سر باندې عمران خان حکومت کې هغه سره چې کوم دی دا حکومت لری کوي شي کدي دوه وګوري او دوه خدوانه چې کوم دی غواړي نه چې عمران خان دی د سوکینا لری کړی دا یو وجه ده ده چې پیپلز پارټي ته هم دا پته ده او مسلم لیگ ته هم دا پته ده کچري عمران خان دی په وس د عمران پالیسي چې کوم دی کافي حد پورې خاصه توګه باندې معیشت حواله سره هغه کې ډېر زیاتې ناکام دي د تجارت ملک تجارت بڑھاول د لکه انډستریلایزیشن چې د ویلو خلکو ته روزګار ورکول په قیمتونو باندې کنټرول ساتل د دې اکثره پالیسي چې کوم دی هغه ناکام دي. اوس د دې وجه نه چې را پیپلز پارٹی دا وی او مسلم لیگ هم بننه چې دا وی کوم انټرنل ډیسکشن می چیرې او وی خپل پریشر په ساتي دا وو په ساتي خلرکې ځکه نه چې ردې وخت دی عمران خان لرکو نو زمونږ دلته کې او ټرم استعماليږي پولیټیکل مارټر چې ګم یعنی سیاسي شهید هغه به دې سیاسي شهید جوړ شو دی بیا خلکو ته لاسي چې ما خدا کول نو دې دا پالیسی دا چیرې لټ هم کمپلیټ هیز ټنور دې خپل ټنور دې پوره کې خودي سره سره دی خپل ورکر چې کوم دی هغه اکټیو ساتل غواړي دی په پبلک کې د حکومت خلاف چې کوم دی غناره چې وبخل جلسه کول جلسونه کول مختلف دغه سره مونږ نن دی لرکو سبا لرکو که تاسو خیال چې کړئ نو مشرې حکومت کې نو عمران خان دا یو سټیج نه پیدا وی چې بس سبا فیصله را روانه ده بل ورځ فیصله را روانه ده د هفتې پورز دکیږي او د ګل پورز دکیږي او دغه په دې تاریخ او په دې تاریخ را تاریخونه به ورکول بدای پاکستان یو سیاسي کلچر دی چې دی با پریشر بیلټ کې وس دباو به بلاوي خلکو لږی خلکو کې بعد عمران خان خلاف چې کوم دی او دغه راوچتي چې ردنه پالیسي د ټوله ناکامې نور زما دانه دی خیال چې را د کال 2020 چې کوم دی په دې کې بیان نوي الیکشن شي
او یا بچ کم دے لگا جیسے غٹا تبدیلی سیاسی میدان کی بلکہ جی بخبل انتظار کی بخبل ٹیم باندھے باقاعدہ الیکشن
مننا حسن خان صاحب لکہ سنگ چتاب ذکر ہو کہ پاکستان جمہوری تحریک یا پی ڈی ایم دوازر شلم کال پر سپٹمبر کی جوڑ سو او دوی دا پاکستان پا یو شمیر لوی شارونو کی دا مرکزی حکومت پر زد لوی جلسے وکڑے لاغت سو میاشت ورست بی عوامی نیشنل پارٹی یا دا پاکستان لوی گوند پیپلز پارٹی دا اتحاد پریشو دی اوس یو خواب پیپلز گوند او بلخوا پی ڈی ایم بیل به احتجاجونه اعلان کړی دی نو آیا د دې اثر به د هغه پخوانی شریک اتحاد د احتجاجونو په نسبت زیات وي یا حکومت به زیات سرخوږی جوړ کړي که څنګه
ورا کله چې پی ڈی ایم جوړ شو پاکستان ډیموکراټک موومنت او پاره کې دا ټول سیاسي ګوندونه پکې شامل نو دا یو هغه دې بیل زیات یو موثره تنظیمو ځکه چې ټول سیاسي ګوندونه سیاسي مشران د یو پلیټ فارم لاندې چې ګمبې راولږي شو او امکان دا چې هغه پبلک سپورټ هم دا وی ترته روان یو دغه پکې کې دا کو پاره کې به تاسو په پټه چې پیپلز پارټي او ان پی چې ګمبې د دې کې لارې جوړ کړل په ډېر وړو اختلافات باندې چې را مسلم لیگ او مولانا په وی چیر مونږه د حکومت خلاف چې ګمبې د عمران خان خلاف عدم اعتماد راولو پیپلز پارټي به وی چې نه مخکې مونږ د پنجاب نه شروع کوو په پنجاب کې بیا دې پر روان چې منیسټر باندې چې ګمبې اختلافات چې راځي کې به شو کې دغه نو هغه شی یو کلکیچ پکې راغی چې دغه د وجه نه بیا د دې هغه جدایي وشوله هغه خو ډېر زیات موثر او کچره وسه پورې پی ډی ایم وي نو زما خیال لري چې حکومت به ډېر زیات سخت وخت کې چې کومه حکومت په سره مخ نو هغه خو پی ډی ایم چې اوس چې کوم دی اوس عوامي نیشنل پارټي ځان لا خپل یو وړي کې کور کې لګیا دا پیپلز پارټي ځان لا د سندھ او د بلوچستان پنجاب نو شروع آغاز کړي او پی ڈی ایم چې کوم دی هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب سره اپتاب شه پوسې او سره چې کوم دی محمود خان چې دوی سره پاکستان مسلم لیگ دوی چې کوم دی د جدا تحریک نو هغه زور د سیاسي ګوندونو چې کوم دی هغه ماته نخ کاری چې لکه دا انډیویډوالي د دوی چې کله مشترکو مداغې چې بسونه پرشر او هغه خو په یو صورت هم دا ځان ځان لنیش کېږي کو څه پوری پی ڈی ایم وي نو دا به د مخالفه ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېر لوی کامیابی و او زما په خیال باندې دی په حکومت کې کوم دی ډیر زیات ټاپ ټایم ورکړ په پارلیمنت کې دنه نه هم او په سټریټ باندې هم یعنی بهر هم خو هغه ما چې نو خدا نشوي د تاسو د چیرې پیپلز پارټي او ان پی کې دوی جدا لګي پی ڈی ایم جدا لګي که جدا جدا دغه سره به دي ته هغه امره فائدہ نہیں او نو په حکومت باندې هغه امره پرشر جوړيږي خو ار پارټي چې کوم دی خپل ورکر موبلایز کړي مسلم لیگ والا هم هغه لګیا دي تو پی ڈی ایم کے لئے پیپلز پارٹی تا دا یو دغا وہ دیکھا چی پیپلز پارٹی دے گر لبا زیاد پولیٹیکل سٹرگل چی بکی گی آغا با پا پنجاب باندی کی گی نو پیپلز پارٹی تم دا پتا دا چی پا پنجاب کی تو ووٹ اغسطے شو نو آغا تا پا ایم ٹی نواز باندے تو ووٹ اغسطے شو وہ ستا کل پا پی ڈی ایم کے بین بیاتا ایم ٹی نواز سلوگن یا پالیسی تا نشو دغا کولے وستا پا خیبر پختونخوا کی نو په خیبر پختونخوا کې چې ته ووټ اخلې نو هغه به یا ته انټي مولازي او زیاتره ځکه چې لګي د پی ټی آی نه خلک خپه دي نو ته به انټي مولا به جنو عوامي نشل پټه ته دا پته واکې یاره چې زه د مولا سره اتحاد وکم نو بیا به زه دلته کې د چا خلاف زه دا کوم ځکه چې خیبر پختونخوا کې مسائل چې راغلي دي نو زیاتره په هغه کې لاس چکم دي د مذهبي ګوندونو دا غي هغه پالیسیز دا غي د وژنې چې کوم دي هغه مذهبي انتها پسندې حواله سره تبه په خبر پښتونخوا کې تقریر کې نو خدا به وي چې را دي مذهبي انتها پسندې د لاسه صبا هم خراب شولو د سودي اوسیدونکو پښتنو ته یا نور قومونه دي پکې هغه ته هم نقصان ورسېد اوس الته کې چې ته دا غته رکې نه او سټیج سره شیر کې نو ما په خیال دا خو پریکټیکل ډیسیژن چې دوانو پاتو واغ خپل د خپل خپل مفادات په پرسپټه د پنجاب د لپاره دا فیصله وکړه او ان بي سي کوم دی هغه ته دا پته و چې په خبر پښتونخوا کې به ته د مذهبي جماعتونو خلاف دا غو تاسو هغه د لوکل ګورنمنت الیکشن کې هم کتل نو هغه امره امپیکټ به نه خدا دې چې هر پارٹی په خپل خپل ورکر سره کوم دی هغه به سټریټ سره ولي هغه به موبلایز کړي
مننه بل حسن خان صاحب د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه چې دي تور پوری کوي چې موجوده حکومت د دې هیواد استابلیشمنت یعنی پوز او استخباراتي ادارو په مرسته راغلي او هغه شاته ولاړ دی او نه غواړي چې حکومت ختم کړي آیا رښتیا هم د استابلیشمنت رول په دغه روانه سیاسي بازی کې مهم دی کنه
ګوره دا خو پاکستان کې خو چې هر الیکشن شې وي دینو لکه دا الزامونه کاغه ام ام ار غلې دا پدې باندې دا الزام چې دا استابلیشمنت ترڅو دا غنه په سوال نه شي پارٹی پیپلز پارٹی والے نو غیبان دا الزام دینه مکه چې مسلم لیگ مراته پاکستان دا الزام دا یو ریڈی میڈ الزام یی چې دا لګي خو دې کې دا شکار چې اسټابلیشمنت څنګه دې لکه دا خو یو وتی دی چې هغه خبره څنګه اند روم کمره کې یو وتی ناشته او بیا خاص کر پاکستان کې یا په داسې د دریمې دنیا جمهوریت ملکونو کې دي په هغه کې د اسټابلیشمنت او بیا زمونږه پرابلم د سکیورټی پاکستان یو سکیورټی مسله هم ده یو طرف ته هندستان دی د غټ مخالف چې کوم چې د پاکستان نه سوچان د غټ کې او دا انټنشنز دا د پاکستان باره کې دا وي په دنیا کې یو بیانیه لکه پاکستان داسې مخ بند کول او پاکستان یو ډېر خراب ملک په تور باندې پیش کول یو هغه د بل طرف ته افغانستان چې د تیرو څلوېښتو کالونو چې کوم دی هلته یو غټ د سکیورټي مسله روانه ده لاین آرډر یا چې کوم دی انټرنل ځواک دی دیر از نو مور سیکرټ نو داسې حالاتو کې سکیورټي ته لږ پرومیننس ملاویږي بیا د شروع نه هندوستان سره دښمنی د 1975 جنگ ده یو یا ایم جنگ ده که نه تاسو لږ تم جنگ بیا د یو کم سل سل چې 99 جنگ دا ټول سيزونه چلاواله نو سکیورټي والے ته یو ډیر یو ایج یو مونوپلایز کړی دا هغه موږ جدي نه بیانیا چې څنګه هغه د سکیورټي اسټابلیشمنت هغه هم دغه کړی دا نو دیوس د پرابلم دا د سکیورټي اسټابلیشمنت ته یا زموږ اسټابلیشمنت ته چې پیپلز پارٹی او عوامی نے سوری پاکستان مسلم لیگ دا چارٹر آف ڈیموکریسی لینگویج چې دې کوم انډرسٹینڈنگ وو یا وو سره پکې مولانا فضل الرحمن یا جماعت اسلامی دا چې کله لندن کې دې میټینګ شو هغه کې دا انډرسٹینډنگ وو چې موږ به د اسټابلیشمنت سره د یو الیکټډ ګورنمنت خلاف چې کوم دې موږ نو ودرو ګونه نو وو اسټابلیشمنت ته مخکې به چې کله دغه شانت حکومت ته مسلې را لې یا حکومت دغه شنو اپوزیشن باندې اسټابلیشمنت سره ودرېږي نو چې اپوزیشن باندې اسټابلیشمنت خپل نه شي راتلی اسټابلیشمنت په خامخا د اپوزیشن په خپل باندې یا په ګمند ټوپک دی او داس بکی اوس دې ټیم کې اسټابلیشمنت سره پرابلم هم دی چې هغه سره اونلی ون اپشن دی او هغه د سی پی ټی آی سپورټ کی یا سکیورټی اسټابلیشمنت چې کوم نه را پی ټی آی سپورټ کی ځکه پاکستان پیپلز پارٹی خپل یو سٹانس هغه کې دی لائک انټای اسټابلیشمنت مسلم لیگ کې بیا د ور ډړې دا چې نواز شریف چې کوم مین مور دی هغه انټی اسټابلیشمنت دا هم سٹانس دی خاص کر کوم غوږی دغه کې وای سیکنډ ایئر لیډرشپ کې نو مریم نواز دا هغه انټی اسټابلیشمنت دی دنده کې چې کوم دی بلاول چې کوم دی هغه دی اتره کوشش نه کوي چې پیپلز پارٹی والا جی ایل یا ورکر چې کوم دی هغه هم ته انټی اسټابلیشمنت سلوګن باندې پاکستان دی جنرالی چې ته وټ اخلي ته دغه کې نو ته یو سترونګ انټی اسټابلیشمنت بیانیه به ته مخې ته راوړې دا وجه چې د دې سره د دې وجوهات په بنا باندې د انټی اسټابلیشمنت چې کوم دی دغه سره آپشن زم نشته نو دې وخت کې اسټابلیشمنت بالکل د حکومت سره ملټری اسټابلیشمنت شو یا د سیویلین اسټابلیشمنت شو هغه د لپاره ډیو ټو د لیمټډ آپشن
او وی د پی ای سپورټ بالکل دا خبر ستاسو ته شي سم د ډیر زیات مننه حسن خان صاحب د پاکستان وتلی خبريال او شنونکو چې زموږ سره په دې بحث کې برخه واخیسته هغه د خپل مصرفیاتو پر بنا باندې زموږ سره خدای پامانه کوي حسن خان صاحب ډیر مننه پمخمشه ژوندې وسی زموږ بل خبريال په پېښور کې مېشت د پاکستان خبريال محمود جان بابر چې د پاکستان پر حالاتو نظر ساتي تجزینګار دی بیلابیل پروګرامونو ته موږ مخکې راغوشتي دي هغه دا وخت را سره ملګری سوي دي محمود جان بابر صاحب تاسو ته په خبرونه کې شراغلاست وایم دا بحث ته دوام ورکو د اس بختلاف ګوندونه یو خا د تور پوری کوي چې د پی ټی آی په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ موجوده حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي چې حکومت دا تور ردوي بل خو بیا دغه ګوندونه وایي چې حکومت په هیواد کې بیساری ګرانی راوستلې بیروزګاری زیاته سوي او د ناسمو پالیسانو لوجې د عوام ژوند یا د عام ولس ژوند په زحمت کړی دی آیا رښتیا هم دغه بنیادی اسباب دي چې دغه ګوندونه وسره ولاړ سوي دي د احتجاجونو اعلان کړی دی پیپلز ګوند یو خو د جنوري د 15 نیټې څخه او پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوریت تاریخ بیا د مارچ له 23 نیټې څخه کیس به اختلاف حکومت ته ځان رسول غواړي
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته تاسو ته السلام علیکم خبره دا غوړنګ چې دا په پاکستان کې کوم حالات جوړ شوی دي او دا ګرمه ګرمي چې اچانک جوړ شوی ده خصوصا د پیپلز پارټي د اړخ چې کومه خبره کیږي په پاکستان کې نو دا ټول خلک له پته ده چې د وخت کې په پاکستان کې د تحریک انصاف نه پس چې کوم موجوده حکمران ګوند دی هغه نه پس کده چې په حق لږه سوچ کیږي چې هغه د پاکستان موږ چې کوم مختدره ادارې ورته وي یا ورته اسټابلیشمنت وي هغه سره نږدې اړیکې هغه په اړه باندې دا سوچ راځي چې دې وخت کې نږدې اړیکې به چا وي نو هغه د پیپلز پارټۍ ښکاري او خلکو دا تاثر هم اغوستی د پیپلز پارټۍ د دې خبرونه چې کېدی شي چې اوس د پیپلز پارټۍ مخکې خبره تر جوړ شوې وي او په پاکستان کې د هغه د حکومت تر اوسه امکان وي نو دې د پاره د پیپلز پارټۍ هغه خبرې لږ زیاتې ښکاري لکه د هغه اعلانونه هم زیات ښکاري هغه په هر سیمه باندې خلکو لپاره یو پیغام ورکوي چې هغه اوس یو ځل بیا هم هغه رنګ فعال جماعت ته څنګه چې د بېنظیر بھٹو په وخت کې موجود و او بېنظیر بھٹو چې کومه و هغه به څنګه خپل کارکون ځان سره مخکې بوتلو او د پوره پاکستان کې هغه لږ د څلورو ورځو سبو زنجیر ویل د بېنظیر ته هغه نوم یې داسې کې خو د څلورو سبو زنجیر بېنظیر نو دوی اوس دا یو پیغام ورکوي لګیا دی په خیبر پښتونخوا کې هم د دې هلې ځلې روانې دي او د پنجاب اړه باندې د دې یو ځل بیا په میدان ته دراوڅو چې دا کومې خبرې کیږي نو په دې باندې زه دا نظر لرم چې پیپلز پارټۍ ته چې کله خبرې اترې په پاکستان کې چا سره هم کیږي نو که مقتدر قوتونه په پاکستان کې چا سره خبره کوي نو هغه ته اول تپوس کوي چې په پنجاب کې د پوزیشن سیسټم کې نشته ځکه چې پنجاب یو ډېر لوی ووټ دی په پنجاب په پاکستان ټولو کې لوی ووټ لري دی وخت کې او تقریبا 3 کروڑ پورې خلک ویل کیږي چې صرف په پنجاب کې نشته دي نو پیپلز پارټۍ دا پیغام بار بار ورکوي او نه صرف پولیس ته ورکوي بلکې هر هغه چا ته ورکوي چې څوک پاکستان کې چرته حکومت جوړولو کې چا سره لاس امداد کولی شي او دا پیغام ورکوي چې موږ په پنجاب کې هم فعال یو ځکه هغه بار بار اواز کوي چې موږ پنجاب ته راځو موږ لاهور ته راځو خلکو تاسو تیار اوسئ موږ روان یو او چې موږ تر شو نو هلته به بیا موږ مخکې ځو بیا به یو بل سره ځو ووټونه به الو هلته به خپل خلک ودرو پیپلز پارټۍ به یو ځل بیا په پنجاب کې راځوندې کونه د بلاول بھٹو د خبرو اترو خو دا دوه روخه دي یو خو د پنجاب خلکو له او بل خپل کارکون ته پیغام ورکوي بل هغه قوتونو ته هم پیغام ورکوي چې چا ته دا تپوس کړی دی د هر چا نه چې که تاسو موږ سره خبره کوئ نو په پنجاب کې راته اول خپل طاقت وښایي نو هغه ته دې خبرې پته ده چې په پنجاب کې دې وخت کې د میاں نواز شریف د مصدق نن طاقت ټولو کې زیات ښکاري نو هر هغه جماعت سره به هغه خبره تایید شي وکړي چې هغه د مصدق نواز هغه چې کوم ووټ دی هغه ځان ته دراړولو ستوان چرته څوک لري نو دوی به هغه سره خبره کوي نو ځکه د بلاول بھٹو د اعلانات هغه د ښار د اعلانات پنجاب په اړه دي ځکه چې دوی ته دې خبره پته ده چې اوس یوازې د سند په ووټ باندې دوی سره څوک خبره نه کوي د پاکستان لپاره یوازې که خیبر پښتونخوا کې هم دوی چرته ځان سره خلک یو ځای کوي نو دوی سره څوک خبره نه کوي تر څو پورې چې دوی سره پنجاب یو ځای نشي
او بل
مولانا صاحب خبره مولانا صاحب په اړه چې تاسو کوم خبره کړو ته مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا کوم اعلانات دي نو هغه خو د 3 مارچ اعلان ولی اخی تر صفته ده د هغه وجه دا و چې دی ویلی و چې موږ لانګ مارچ خو په وخت درې میاشتې ولی ورکو ځکه چې دوی ته د دې خبرې اندازه ده چې په پاکستان کې الیکشن کمیشن کې یو کیس روان دی او هغه کیس چې کوم دی نو هغه کیس دی انتظار کوي لګیږي هغه کیس د فارم فاندینګ کیس فارم فاندینګ کیس کې دا څه ښکاري چې د عمران خان جماعت چې کوم دی نو هغه سره د هغه پیسو هیڅ حساب کتاب نشته کوم چې د بهر ملکونو نه خلکو دې ته رالیږلې وي کار خپل کارکونانو کار چاوي چې ورته رالیږلې وي پیسې د پاکستان تر اوسه حساب کتاب نشته خو د هغه د خرچي حساب کتاب نشته نو د مختلفو سیاسي جماعتونو د خیال دی چې کېدی شي چې په دې کې فیصله کراغ نو د عمران خان جماعت په پاکستان کې ختم شي دا به کل ادم شي دا به اذن دی دا به ختم په دې شي چې دې سره په خپل حساب کتاب نه مدو د پیسې لکه چې خوړلې وي نو د عمران خان هم د هغه د جماعت اړه هم د مسلمانانو د پیپلز پارټۍ او د جنت الاسلام په اړه باندې هم د کیسونه هم هغه الیکشن کمیشن کې شوې چې د دوی نه هم حساب کتاب وغواړي نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان خپل پالیسی او خپل منصوبه بندي دا ښکاري چې هغه دا غني چې د دې نه مخکې چې الیکشن کمیشن دې ما وګاسي او الیکشن کمیشن دې ما د سیاست نه لري کې د هغه نه مخکې کې دې چې دا خپل سیستم روان ورزوم نه په خو دې نه ځکه خلک په پاکستان کې دا ګنګوسه کوي چې دا نظام چې کوم په پاکستان کې روان دی نو کې دې چې دا زر تر زر ختم کړي شي دا یې ختمولو شاته عمران خان د غيوب پالیسی او د غيوب منصوبه بندي دی مونږه کدی نه مخکې چې زموږ جمعه صرف یوازې په پاکستان کې څو ختمې زولې کومې سم چې ټول ختمونه کومو ونه وینم چې یاره دا خو پاکستان کې ګرانډ ډیر و ما ګرانډ نه شو کنټرول کولې
او حالات هم زما د وس نه بار زه به د دې مشکلاتو نه خلاص شم. کوم مشکل ژوند چې زه اوس تېرم، ځکه چې هغه په خیال باندې هغه سره یو ښه ټیم شته، نه ورسره په حکومت کې شته، نه ورسره په پارټۍ کې شته. نو زه په پاکستان کې چېرته دا اسمبلۍ نه ختمېږي، نو دا سوچ هم دلته شته دی چې کېدای شي چې یو ځل بیا د یو اوږد وخت لپاره په پاکستان کې اډو اسمبلو ټاکنې ونه شي. پاکستان نظر صدارتی نظام حکومت راشی او خلق راشی سیاست تر سے تعلق نہیں خبر روانی دی.
جی او محمد جان بابر صاحب، تاسو د حکومت ختمولو یا د خبري وکړلې هغه پښتنه بیا ورسته در سوکم خلمړی د پښتنه چې د پاکستان د کورنی چار وزیر شیخ رشید احمد نن پرالپنڈی کې لرسنی سره د خبر پر مهال دا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان به د خپل حکومت پر پنځم کال یعنی په 2023 کال کې گرانی ختم کړي، او فواد چودریم دا ویلو چې دی به د خپل حکومت چې عیني مدد هغه به پوره کوي. آیا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت دا توان لري چې موجوده ستونزې حل کړي، یا آیا د موجوده ستونزې د حل لپاره له حکومت سره څه فارموله شته او کنه؟
نور د پاکستان کې خو په واضح توګه باندې په خپل د عمران خان په حکومت کې هم دا توان نشته، او دلته په پاکستان کې دننه په خزانه کې هم دا توان نشته. بل چرته داسې خبره هم نه ښکاري. یو خبر چې ښکاري چې په خپل نظر لارم کله کله سوچ کوم چې عمران خان اچانک څه کول غواړي، نو هغه به داسې څو کې چې د خلک ځان سره دی یو ځای کې، نو هغه کې چې تاسو نظر واچوئ، نو هغه دا چې د پاکستان کې پاکستان باندې کومه قرضه ده، پاکستان پسې چې د خلکو کومې حکومتونو کومې پیسې دي، د ادارو کومې پیسې دي، د آی ایم ایف پیسې دي، نو چا چا دي، نو که دا دي په یک مشت ختم کړي او د چا سره داسې خبر وکړي چې دا پیسې روړي او دا یک مشت پیسې ختم کړي او دا سودونه چې کوم ورکړي او چې په دې باندې کوم دی هر کال د دینه چې کوم پیسې زیاتره غټه پنګه چې بهر دي، نو کدا سلسله دی بند کړو د دې د بندولو لپاره دی سره یو لار نیمشته دی، او هغه لار ډیره ګرانه ده. خو بیا هم هغه لار شته. زما خپل د عمران خان غو د شخصیت چې کله زه هغه کله زه د هغه د ذات چې کله جایزه اخلم، معلومات دا پته چې دی کې دی چې یو داسې اچانک داسې یو کار وکړي یا ټول خلک اریان چې چیر دا د سوکړه کنه، نو زما خپل خیال دا دی کې دی چې دا چرته خپل یو اتحادی ملک سره یا چرته یو ادارې سره یا چا سره داسې خبرو وکړي چې ټول پیسې تاسو مونږ ته راکړي او مونږ به دا ملک چې کوم دی نو دا به مونږ په یو لار باندې روان کړو، بیا به مونږ دا پیسې به تاسو ته واپس کړو. نو داسې کېدی شي چې کېدی شي چې دوی داسې یو اتحادی ملک چرته وګوري، اتحادی وي که نه وي، که چا سره ښه تعلقات وي، هغوی ته ووایي چې ټول پیسې تاسو راکړو مونږ یې مخکې ورکړو. ډېر ګران سوچ دی، ډېر ګران سوال دی. خو دا یو حل هم شته په پاکستان کې چې اچانک عمران خان ته دا اعلان وشي چې هغه ټولې قرضې ختمې کړي، نو بیا به عمران خان نه بغیر بل چاته څوک څنګه ووتي په پاکستان کې؟ نو ځکه دوی سره همدغه یو لار دی نه بله لار ماته نه ښکاري.
او بابر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه ستاسو دا ده، مخکې تاسو ذکر وکړي که چیرې حکومت استعفا ورکوي یا اسمبلیانې ماتیږي او له وخت مخکې د نوو انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارټي حکومت جوړیږي، نو آیا تاسو فکر کوئ چې دوی به د دې هیواد موجوده ستونزې لکه بې ساري ګرانی یا بیروزګاری یا اقتصادي بحران ختم کړای شي؟
ګوره که موږ خو دا خو نه شو ویلای چې دوی سره مخکې لپاره څه پلان دی کنه، خو موږ چې وروسته کوم دوندونه دي د دې په وخت کې کتلې دي، نو هغه د عمران خان د ژوند ملک اسان د اولس لپاره بظاهره اسان و، داسې ښکارېده چې دوی ته چل ورځي چې ډالر دې هم کنټرول وساتي، دنیا سره دې هم خبرې وکړي، د تجارت په چلم پوهېده، د ډالر د ډیویلیشن چې کوم اوسو د عمران خان په وخت کې دا هم هر چا په دې باندې تنقید کړی چې عمران خان ته نو په کار چې دا کار کړی دی. زما خپل خیال دا دی چې د دې حکومتونو خپله یو تجربه شته، د پیپلز پارټۍ هم خپله تجربه، د مسلم لیگ هم خپله تجربه ده، او دنیا کې هم د دې تعلقات ښه دي. نور د عمران خان چې کوم دی، نور عمران خان په اړه که تاسو وګورئ، نو دنیا کې هغه د یو ضدي انسان په طور باندې مشهور دی، چېر دی ضد ډېر کوي که نه، او دی چې کومې خبرې کوي نو هغه خبرې داسې نه وي چې څنګه لکه د سفارتي په ژبه کې خبرې دي، نیغ په نیغه ډېرې خبرې کوي، ډېرې نیغې خبرې کوي که نه. نو زما خپل خیال دا دی چې د هغه پارټو چې ماضي ته وګورئ، د هغوی تېر حکومتونو ته وګورئ، نو هغوی خو د خلکو دا ژوند پکې لږ ښه و که نه، د عمران خان د دې حکومت نه لږ ښه و. نو ځکه اوس هم خلک خوشبین دي چې یو خو هغوی سره تجربه کار خلک و، بل عمران خان په حکومت کې تر اوسه پورې چې دا خلک د هغې ته زیات ښه نظر سره ګوري، د عمران خان حکومت کې یو خو خلک نه تجربه کار و، دوی له چل نه ورتلو. زه به ویل ما سره پوره ټیم تیار دی، خو ټیم ورسره نه و. بل دویمه خبره دا وه
څومره پیسې کم کم ځینه هم راغلي په هغه کې غلا خامخا شو. تاسو اول وګورئ کرونا فنډ کې غلا شوې ده کنه، کرونا فنډ کې غلا شوې ده، په چینی کې غلا شوې ده، په اوړو کې غلا شوې ده، په پټرولو کې غلا شوې ده، او د ټولو کې عمران خان مرګري راوځي کنه. ځکه د عمران خان نه خلکو ذلت زیات تور ښکاري، او عمران خان د اړخ دې غلو ته داسې سزا هم ورنکړي چې صرف به یو طرف ته کړي، بس تاسو لږه خواشي نو صرف طرف ته شي. که دې یو کس ته سزا ورکړې وي نو په دې شي چې ولسم ورسره دا نورې سخت دې تیرې کړې وي،
ډیر زیات مننه محمود جان بابر صاحب مشته د وخت را کولو د مشال رادیو خبرونه د مشال ترنه لاندې پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خپل میلمنو حسن خان صاحب او محمود جان بابر صاحب یو ځل بیا د زړه له تله مننه کوو چې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه ش کوم، ښه ورځ ولري، په مخه مو شس.
د مشال ترنه لاندې
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.